په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا رئیس وایي چې کیدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو مخکې تر دې چې راپورونه تورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت چارواکي وایي د وروستۍ سیلابونو له امله نږدې 141 کسان وژل شوي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 1550 خونځیو او د ودانیو جوړول پیل شول، او پاکستانی چارواکي وایي چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 141 کسان مړه شوي دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. نجیب آقا فهیم نن د اوبو 15 ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو راوتلو له امله زرګونه کورونه بې ځای شوي دي.
27,000 خانه تخریب شده، چې به صورت کلی چې به صورت قسمی. تعدادی هم متاسفانه جانهای شیرین خود از استادن در حدود 141 نفر.
نوموړي ویل چې دغو سیلابونو په فاریاب، فراه، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو کې سخت زیانونه اړولي دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي د افغانستان ټولو ولایتونو ته د مرستې رسونو ټیمونه رسیدلي دي او اړین اقدامات کیږي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دفاع وزارت ویان قیس منګل نن وویل طالبانو تېره شپه د ملي اردو په یوې اډې برید وکړ چې له امله درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي اردو په ځوابي برید کې 34 طالب وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه پورې د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا کونړ ولایت په چاپې درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په ختیځ کې د سلاب قول اردو د دوهمې لیوا قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او 2 وسلوال نیول شوي دي. افغان ځواکونو وروسته د هغې د کونړ په چاپه درې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 1550 خونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. د لوګر د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل د نوي خونځیو د ودانیو د جوړولو سربیره په شپږویشتو مکتبونو کې د څښلو د اوبو څاګانې هم کیندل کیږي. د نوموړي په خبره د دې پروژو لګښت 328 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیوالي پیوستون د پروګرام لخوا ورکول کیږي. د لوګر چارواکي وایي دا مهال د دې ولایت له 300 خونځیو څخه 114 ودانۍ نه لري. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وشل شوي دي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې ویلي چې د تیر شپې په دې برید کې ګڼ شمېر نور عسکر ژوبل دي. پاکستانی پوز ویلي دي چې د دوی په ځوابي برید کې هندي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. هندي چارواکو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نېټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژون کبریت سلويخ هندي اسکر وشل چې له عمله د نیوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخواله پورته شو. له اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریکزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچی مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیې راتلونکې اونۍ د وتلو له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادیې ووځي. نوموړي نن په بروکسل کې ویل ورځ تر بلې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله سختیږي. د اروپایي ټولنې مرکچی دا خبرې وروسته تر هغې وکړې چې د برتانیې پارلمان د صدراعظم تریزا مې لخوا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د موافقې بدیل پیشنهادونه رد کړل. دا مایکل بارنر په وینا اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتلو ته 10 پاتې دي، لندن 2 انتخابه په مخ کې لري. یا دا چې پرته له کومې موافقې ووځي او یا دا چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره نور وخت واخلي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسمو وا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د سلو کلونو په عمر 13 شپه وفات شوه. د قاسمو والمسی ژورنالیست شمسیه قاسم نن ازادي راډیو ته د خپلې نیا د مړینې خبر تایید کړ. د تاجکستان د فرهنګ وزیر قاسمو وامړینه د تاجک کلتور او خلکو لپاره یو لوی ضایع بللې ده. مشرفه قاسموا په 1913 کال کې په سمرقند کې زیږیدلې او په 1910 کال کې د تیاتر د ممثلې په توګه کار پیل کړو. قاسموا چې د جنازې مراسم نن تر سره کیږي په مشهور تیاترونو او یو شمېر فلمونو کې تمثیل کړو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و بر از اینکه یک سول دوامدار کار بده خود افغان ها باید چه مسئولیت بیشتر بگیرن.
بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي په دې اړه وایي
زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې تاسو وایئ چې مثلا امریکا رول کمیږي فکر کوم دا یو صحیح خبره ده.
په یو بل تحلیلي مطلب کې به په دې اړه واوري چې آیا د دې خطر سره چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې زیانمنې سي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې پر ایران د امریکا د نوې بندیزونو په اړه به د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې واوري او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار په ګډه را سره واوري. ورزور د خبرونه د سر موضوع ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډیری مسؤلیتونه خپل کړي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسولیت واخلي. خاغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي، بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یو تلپاتې سوله کار وکړي خپل افغانان باید ډیر مسولیت واخلي او کومې پریکړې چې کېږي ټول شمولوي تر څو وکولای شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري، ځکه د افغانستان د جګړې یو برخه نیابتي ده.
بزرگ داره په قسمت از جنگ نیابتی است.
خاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدل دي او د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس او یو شمیر نور افغان چارواکو سیاسيونو سره یې کتل دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام پیدا کړي، برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د موقع هڅه نه کوي، بلکې د داسې سولې دروستو هلې ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي ویل د باور نه لري چې په افغانستان کې بل سولې وروسته ترهګري ختم شي، ځکه د خاغلی خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري.
مونږ هم ممکن به آمدن سول
د وای زنه وایم چې د سولې پر اتک سره په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نشي. تروریزم خونه ختميږي، کله طالب سره جګړه کم شي نو داعش لا هم شته او کال قاعده وي نو جګړه په وړاندې دوام پیدا کوي.
القاعده واشه جنگ به زده دوام میکنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وټلو ته هم اشاره وکړه. ویل ک په افغانستان کې ترهګري موجوده نوي او راتلونکو افغان حکومت هم ونغوړي چې امریکایان او ناتو ځواکونه په افغانستان کې حضور حضور ولري تر راتلونکو درې یا پنځه کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې خو مواردلې. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز هم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا رول کمیږي او افغانان باید مسؤلیتونه په خپل لاس کې واخلي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې، په ګډه به یې واورو.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې ډېر اشاره د خلیزاد و افغان دولت ته و چې باید افغان دولت په دې کې یو لوړ قدم واخلي او راتلونکي غونډې چې په ما په کتر کې کیږي د افغانان تر مابینځ باید خپل حیات پکښې کې واستوي او دا حیات په تر څو عامه شموله نه شته چې افغانستان دولت پکښې کې برخه ونه لري. زه فکر کوم ډېر اشاره هغه ته وه، مګر د دولت د نظره چې ورته ګورې دولت تشویش لري. دولت دا فکر کوي چې امریکا د طالبانو سره یو داسې یا بالخصوص داسې یو ډیل ته ځي، یو داسې یو تفاهمنامې ته ځي چې افغانستان دولت پکښې کې قرباني کیږي. او زه فکر کوم افغانانو ته پکار ده، د افغان دولت ته پکار ده چې یو جامع یو مکمل ټیم کېدی یا رهبری کوي او یا په پراخښې کې جز وي، د هغې سې یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي چې هغه ملي اوسېږي، لاړ شي طالبانو سره اکلن هغه مذاکرات شروع شي. که دا بحث شروع نه شي، زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تلل دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې تاسو ته ویلي چې مثلا امریکا رول کمیږي، زه فکر کوم دا یو صحیح خبره ده. امریکا حتی شاید خپل فوزي حضور لاره زیات راکم کړي او دا که سوله وسی کوونه شي
اعظمی صاحب، د امریکا د رول د کمیدو په اړه لکه څنګه چې خلیلزاد وویل، تاسو یادونه وکړه او د پوځي حضور د کمیدو خبره مو وکړه، خو خلیلزاد په خپل دغه څرګندونو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې پراتګ سره هر څه سمیدای نشي. هدف دا و چې داعش او القاعده له هم دلته موجوده ده، داعش ډله له هم په جګړه کې ده. دوی ویل چې د داعش په وړاندې به جګړه دوام ولري. فکر کوي چې کڅوله کیږي جګړه داغه په وینا باندې چې جګړه دوام پیدا کوي په همدغه شکل باندې به دا جګړه دوام پیدا کړي لکه دا اوس چې ده، کنه یو څه نرمخت او څه کمخت په فکر راشي.
زما فکر باندې چې تر ټولو مهمه ده چې طالب فکر نه کوم چې طالبان دي د امریکا د حضور سره یا د امریکا فوجي حضور پښتون کې د دې سولې وکي، د دې شرط دا دی چې باید امریکا باید اول ووزي. خدا چې امریکا ووزي، د داعش سره جګړه به د چا وظیفه وي؟ دا یو سوال دی. آیا امریکا او طالبان یو ځای کېدلی شي چې مشترکاً د داعش خلاف باندې جګړه وکړي، او که یا طالب د امریکا په نمایندګي باندې یا د امریکا سره په تفاهم باندې داعش پر وړاندې باندې جنګ کوي؟ نو دا سوالونه دي. خو زه فکر کوم چې د طالبانو سره سوله باید په یو حقیقي سوله باندې دغسې تبدیل شي. دا نه چې طالبانو سره سوله وسي بیا ځینې طالبان داعش دلو ته ولاړ شي، یا مثلا خارجي تورستان چې په افغانستان کې دي هغې د یو بله جبهه خلاصه کړي او دغه ناخوالې او جنګ ته ادامه ورکړي. نو دا یو نگراني ده، او زه فکر کوم دا نگراني په د ټولو خلکو سره ده، د امریکا په شمول، د طالبان په شمول، د افغانستان د خلکو او د هر چا سره. فکر کوم دا یو تشویش دی.
د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصې د راډیو او دوستانو بیا هم د همدې سولې پر موضوعاتو تمکیز و. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي کېدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. ښاغلی داودزی د سیشن په ورځ چې نن ده د سولې خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې وویل، سره له دې چې دغه مذاکرات ګټور دي، خو باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره عام خلک هم ټینګار کوي چې طالبان باید له افغان حکومت سره کښېني او خپل اختلافي مسایل حل کړي. نور حال فیروز عزیزی را کوي.
که چه هم افغانان په هیواد کې د سولې راتګ ته هیله من دي، خو تر دې دمه ظاهرا د دغې پروسې پیچلتیا نه ده هواره شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي احتمالا چې د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نورو پړاوونو ته هم غځیږي. نوموړی د سې شنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. ویل د دغې پروسې غځېدا پوښتنې پیدا کړې دي.
پنج دوره مذاکره شد، شش و هفت شام شاید شوه.
پنځه پړاو مذاکرات وشول، خواهش پکم اومی هم وشي. زه د یو افغان په توګه دا وایم چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا نور مذاکرات ښه دي په هره کچه چې وي، خو دا ټولې خبرې باید اصلي خبرو سره مرسته وکړي. خو دا چې تر کومې کچې د دغو خبرو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شوي، په دې اړه موږ هم پوښتنه لرو او تاسو هم.
افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې خبرو د اوږدېدو موضوع مطرح کوي چې مخکې له دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر ولسمشۍ انتخاباتو دمخه د سولې وې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلي خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل تمه لري چې د رایو صندوقونو ته د افغانانو له ورتګ وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شاوخوا شل ورځې وړاندې د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته ورسید. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د ځینو مسایلو په اړه له طالبانو سره ګټور بحثونه شوي، خو یو شمېر نورې خبرې به د خبرو په بل پړاو کې مطرح شي. له دې سره دلته د افغانستان د سولې په کور کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې واحدې نه دي او تر ډیره د سیاسي او استخباراتي سیوري لاندې دي. له ډلې رحیم جمی وایي
زمانی که برای اولین بار صدا برای صلح در افغانستان بلند شد،
سولی غک پورته شده تر غیر سیاسی پروژه استخباراتی چال چلن
برخوردهای سیاسی بوده، برخوردهای استخباراتی بوده.
به یک دول دا چلن
بوده هست که ما کاملا با او موافق نیستیم. این روش وی شوی فعلا
در کابل یوش میر اوسیدون که همچه در جگری ترخیه ایت کلی وایی در دوامدار سولی غختون کدی او افغانان باید یو بل ومنی.
ام اکبر دین دا سوله خدر هارین بجار جنگ جگدل دین ایچیم نجوی که باید سوله راسی طول یا ورون طول به اتفاق بندی اخبر زوان زندگی سر تا ورسی.
نیم شما خصوی ملی خیل و سیدین که سید آبادی بلس والای
خلق آرامی غوری خلق دیر آزرده دی پدې سولې راشي خلک د خپل مزدوري خپل کورو ته خلوشي.
ویل کیږي چې د قطر مرکز دوه به په روانه میلادي میاشت کې د افغان سولې په اړه د څو مهمو ناستو کوربه وي چې لومړی غونډه به د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له رسمي خبرو وروسته به طالبان له افغان سیاستوالو سره د خبرو دویم پړاو پیل کړي چې افغان حکومت ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. خو اوس به ولیدل شي چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه.
فیروزی عزیز خمو راپور واورید. دوستان او مسئله د سولې ده. اوس به یو تحلیلي مطلب را واخلو ده چې آیا د دې خطر سته چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چې له دې ډلې سره یوه نهایي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې تیزې سوي دي زیانمنې سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي په افغانستان کې د جګړې ډګر ته په پام سره چې طالبان نسبتا له یوه ښه دریځ څخه برخمن دي، شاید د سولې په روانو خبرو کې د ښو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره خپلو جګړې ایزو فعالیتونو ته لا زور ورکړي. په دې اړه به دغه مطلب له نوریاس نوری څخه واورو.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې تر اوسه د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي، خو د جګړې په ډګر کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د نښتو او حملو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ښایي جګړې لا شدت عمومي او عمده علت همدا بولي چې طالبان غواړي په یوه پیاوړي دریځ د سولې د خبرو د میز تر شا کښېني او ښه امتیاز ترلاسه کړي. یو له دغو کارپوهانو د افغانستان د پالیسۍ مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله انکوسری دی. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ګمان نه کوي چې طالبان د سولې د خبرو له امله خپل عملیات ودروي، بلکې ښایي لا یې پراخ کړي.
زور بازموي یو بل په خلاف چې څومره دی کولی شي پرمختګ وکړي، ځکه د دواړو طرفه به کوشش دا وي چې دی څومره پرمختګ وکړی شي نظامي ډګر کې، او د هغه پرمختګ نه به دوی بیا د سولې پروسه کې استفاده کوي او کوشش به کوي چې پورته لاس ولري د مخالف سره د جګړې په پروسه کې.
وسلوالو طالبانو د معمول خلاف چې هر کال د پسرلی لپیلې دوسره به په بیلابیلو نمونو د نوي عملیاتو د پیلې دوه اعلان کاوه، تر اوسه د دړول عملیاتو د پیلې دوه اعلان نه دی کړی، بلکې برعکس مقابل لوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دي ورله مخې د خالد په نوم تهاجمي عملیات پیل کړی دي. گریم سمیت چې د نړیوالو کړکیچونو له ډلې سره د یوه سلاکار په توګه کار کوي وای، په وروستیو کلونو کې د جګړې فصل هغه پخوانی مفهوم له لاسه ورکړی، ځکه طالبانو په ژمي کې هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. ښاغلی سمیت یو علت رویټرز آژانس ته دا ښوولی چې اکثره طالبان اوس خپلو سیمو ته نږدې جګړې مخته وړي او نور دې ته اړتیا نه لري چې په غرنیو سیمو کې د واورو له ویلېدو سره د جګړې ډګرونو ته ولاړ شي. نوموړی په دې باور دی چې د شخړو له زیاتېدو سره د دې پر ځای چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې عاجلې اړتیا ته سره نږدې کړي، د دې خطر شته چې یو جولجاړي ته د رسېدو لپاره یې دریځونه لا سخت شي. یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی، رویټرز آژانس ته ویلي چې د افغانستان په جګړه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخته د جګړې او خبرو له ستراتیژۍ کار اخیستل شوی، او دا هیواد به هم ښایي هغسې چې جنوبي سودان او کولمبیا تجربه کړي وو، د سولې له یوې موافقې د مخه د شخړو زیاتوالی تجربه کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې د کلونو جګړو وروسته د سولې له تړونونو مخکې جګړو شدت موندلی وو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی هم ورته نظر لري او وایي چې د سولې د خبرو له دوام سره که د جګړې بل مهم لوری چې د افغانستان حکومت دی پکې شاملېږي، ښکېل اړخونه به پوځي فعالیتونه سست نه کړي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې طالبان همدې لپاره جګړې ته تشدید ورکوي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز وخت، همدارنګه د افغانستان دولت هم عین عمل چې غواړي خپل وړتیا او توانایي د جګړې په ډګر کې وښيي، تر څو که چېرې د مذاکراتو میز ته ځي نو ترې استفاده وکړي. زما عقیده ده چې د تشدید عملیاتو چې هلته د سولې مذاکرات جریان لري
طالبانو چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې، له امریکایي لوري سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو یوه عمده غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له استازو سره 15 ځلې خبرې کړې دي او ورسره شپږم دور خبرې هم په پام کې لري، له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا یوازې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره خبرې نه کوي، بلکې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې او امنیت د ټینګېدو او دا چې بیا د دې هیواد له خاورې امریکا او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ متوجه نشي خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد وویل
اگر مسئله مشکل تروریسم نباشه از افغانستان، اگر افغانستان به موجودیت
کل افغانستان د تروریسم ستونزه نوی، که افغانستان د بهرنی ځواکونو حضور ته اړتیا ونه لري، که افغانستان او راتلونکي حکومت طالبان او نور ضرورت ونه لري یا نه غواړي چې بهرنی ځواکونه دلته پاتې شي، ولې نه دا له امکان لري نه ده چې امریکایي قواوې او د ناتو او نور متحدینو ځواکونه دلته نه وي. خاغلی خلیل زاد د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې تر ډیره پر دې مسلې تاکید کړی چې دا ځل ډیر کوښښ د دې لپاره کوي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د بیلابیلو قشرونو یو هر اړخیز مرکچی پلاوی وټاکل شي. که د دغسې مرکچی پلاوی له ټاکلو سره د سولې خبرې یوې بلې مرحلې ته داخلې هم شي، ډیری کارپوهان د افغانستان د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو ته په پام سره دې ته ډیر خوشبین نه دي چې افغانستان د په نږدې وخت کې د سولې د یوه تړون شاهد واوسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ خلاص دی رادیو ری از دې رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه د ولس شپږ نوی او د افم پر سله شارې پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د الکسی اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان کندهار پر لوی لار هوایي بریټ شپږ کسان وژل دي. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وژل شوي کسان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوي کسان هغه ملکیان دي چې ګاونډي هیواد ایران ته د کار لپاره روان و چې هوایي بریډ ور باندې وسو. خو د روزګان د څلرمې پلې لوا مسولین بیا وژل شوي کسان وسلوال طالبان بولي. د په دې اړه تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی ننسی شمبازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار مهال وایز وکونه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره هغه مهال په نشکړی کله چې دوی کندهار ته پر لاري و او د یادی لاري په وجدو کې د سرخوبیت په سیمه کې پر یو هوټل ډوډۍ خوړله. نو موړي داونه ویل چې دا برید د چاله خاطر سره سوي
هغه چې کسان دي زموږ د ولسوالۍ نور به د دې د وټلیان دي نور چې مړي دي زموږ د شکر کسان د ولسوالۍ معلومات لري چې شخصي کسان دي نور معلومات نور وټلیان مړي دي نور معلومات موږ نه لرو د خپل د ولسوالۍ د شکر کسان د معلومات لري چې نور د پلار نه مړي زده دي ګوره موږ ته معلوم کسان دي چې مړي پیژنو
بل خو بیا د یاد برید څخه روغ وتلو او عیني شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې د یو جلسوی ملګری گاونډي هیواد ایران ته په کار پسې روان و چې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار تر هوایي برید لاندې راغله. دی ویل چې په یاد برید کې نه کسان وجلسوی او وطن نور ټپیان دي. دغه کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په مخه راوړل سوي و ازادي راډیو ته داسې ویل.
بسم الله احمد روزګان د ولایت غزاب رسوالی د چارباغ د کلی وسیدونکو یم سره و خلل تاسو بس مر پریوت ننیم بجې چې مل خامخه منځونه چې مو کلال ته پریوت بالا دغه مر ځکه ګرځي د بالا پر مر باندې دغه وکی به میرا باندې راو غرزاوی په دې کې مر څنګه کس شي دان کله درک صدور کس مرګي حال مر وې س زخمیان
خاور لاندې و غبلن روان میرا پور سوي د خاور زبره مر ګرځي راو درس کس شي دان سو
د ولایت غزاب رسوالی د ورو د غاړي ورو مر ټول کارګر خلک ورو ټول یاران ته کلولو وروره د زمینداری سره خلاص او پرګی اقتصاد نه لرو وروره لاس کسولو درې کس وټل چانو لرو په دې کې وروره ټیک ټاک نه کس شهید سوي دي څلور کس ټپيانه وتل دي وروره دا د بریچ شاید یم دا خاور لاندې ولا سره خلاص زه دا بسم الله نه میږي دا وته خبرې وکې دی راکښله دوه نه یو غس خار پر ما پرتاوه
لا یاد بریټ څخه روغ وتل کسانو له دولت غښتنه وکړه چې دغه بریټ کوونکې د قانون منګولو ته وسپاري په ورته وخت کې بیا د ورزګان د څلرمې په لیوا مسولین وایي وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اووم عملیاتي کنډک قمندان زمري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وژل سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی. نوموړي وایي یاد وسلوالو طالبانو پلان لرلی چې د یادې لارې پر سر پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
یو نفر په کې طالبانو عمل د شپې د خوانه اوس هغه د هغه خواته میشنې پلان کېږي په دې خاطر باندې طالبانو د خارجیان تیارو باندې انداخ کړی هغوی انداخ له نتیجې نه طالبان مسوي دي ملکیان ملکیان نه وي ونه پره بدي ونه پره
زمری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې نن یې د مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات ترسره کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. نوموړي وایي په دغه سیمه کې د 15 جلسو وسلوالو طالبانو جسدونه هم له دوی سره پراته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا فداسیال کې چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ که د خالد پنوم پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو. یو چک پړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. تهران ویلي چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ځکه ټکنۍ کړي چې د دغو بندیزونو له وجې د دې هیواد د هوایي ځواک هلیکوپټرې په بد وضعیت کې دي. نوري اس نوري تفصیل راکوي.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي واشنګټن پر تهران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. دې چارواکي چې نه غواړي نومې څرګند شي پرون دوشنبه وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژي او مالي سکتور په ګډون په بېلابېلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمنی او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگټن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه دې چارواکي نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې دغه نوي بندیزونه به په څو اونیو کې ولګول شي. د ترامپ ادارې پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللې سخت فشارونه راوستي دي. تهران په منځني ختیځ کې د سختدریزو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په آزمویلو او د سوریې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ تورن کړی دی. په عین حال کې تهران پرون وویل چې د امریکا بندیزونو په دې هېواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هېواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. ایران په جنوبی سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمیر له 45 تنو اوښتی اضطراری حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړې د ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
دوستانو سمو شخلا زده رادیو او ریا زده رادیو هر روز ده سهار لود ماشم در و بجو پر منزنی تپا دولس شپجنوی او دیفن پر سل شهر پینزه سپا خبرونی لری پا دی سر ورسی دو ده کبل پا وقت مزدیگر چلور بجو دیش دو ده که قوته یو زلبیال رزوان مراد خدا مهم و خبرونو لندی سورو.
تبې پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله په افغانستان کې نږدې 1,000 کسان وژل شوي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي. د لوګر ولایت په مرکز او لسوالیو کې نن د 55 خونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. لاروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچی مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسموا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د 100 کلونو په عمر 13 شپه وفات شوه.
د رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم ولولئ او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ په تمه د ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسول اکرام الله اکرام څخه به سپورتي خبرونه وور.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد قریشي د تختونکو له منګولو راخوشي شوی او کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی په خپل فیسبوک پاڼه له افغان امنیتي ځواکونو مننه کړې چې د دغه افغان لوبغاړي په راپیدا کولو کې هلې ځلې وکړې. د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد قریشي چې په وړو کې راشد خان هم مشهور دی څوونه وړاندې په ننګرهار کې نادرکه شو چې وروسته یې تختونکو له کورنۍ څخه د لکونو ډالرو غوښتنه کوله. تکل شوی چې در روانې اونۍ د پنځم به پورز د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لپاره د ځوانانو د غوړه کولو په هدف اسیالۍ پیل شي. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزون کې بشیر طریقي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د مرکز کابل د څلورو لوبډلو په پاکستان او ایران کې د کډوالو د لوبډلو تر اتسنګ د ټولو ولایتونو لوبډلې برخه اخلي. دی وایي دا سیالۍ به په کابل کې پیل کیږي چې یو اونۍ به دوام وکړي. او د هندستان د کرکټ د غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن رائل چیلنجر بنگلور او راجستان رائلز